خواهند گفت که در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سلام.
دیره مننه نهیمی صاحب قدرمن و افریدون کو تاسود هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په سر د طالبانو او د دولتي پلاو لوري بیلابیلې څرګندونې کېږي، متضادې خبرې کېږي. د دې موضوع تفصیل تر څنګه د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د جګړې د نارواوالي په اړه بیلابیلو اسلامي هیوادونو ورسره خبرې کړې دي او د جګړې ناروا بللې. خو لومړی د دې سات خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د آزادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی او د روسیې حکومت په خپل هیواد کې څه باندې 1,000,000 خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا مقررات یې نه دي رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیرورستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ آزادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکړ.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایلې ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د آزادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول سي او د قانون منګول ته وسپارل سي.
د آزادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرم د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون آزادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15,000,000 افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه ده هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی دی چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړی شي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي دي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون ولري. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم 2 په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له 1 کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیری شي. نارت ستریم 2 کمپنۍ پرون یکشم به وویل تر سمندر لاندې د نلیکه د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو رادیو وویل چې د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیل شي. د دې نلیکه د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابر شي. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه تاس خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,300,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې $10 کیږي. روسیه په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 9,000 ورڅخه مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
наслідком голодомору, що визнаний
هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم له خوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 تر 1930 کلونو پورې له 2,500,000 تر 1,500,000 پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي وو. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. په قطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلاري موافقه تر رسیدلې خو د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنه او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت کوي.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي. دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشه ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
وایي چې کوترې د سولې سمبول دی.
زه دولس کلان وم چې شوق مې راغی په کوتره باندې تر اوسه ساتم.
د دغه ځوان پر خبرو سربیره به په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون پر خلاف د زرګونو خلکو د مظاهرې حال هم درکړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. زموږ شخله آزادي رادیو او رېد آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني څپه 12:15 نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د بین الافغاني خبرو د کرنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د خبرو د کرنلارې پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای پر کرنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. په دې اړه نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسېدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوې ده. محمد نعیم برای پایو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربا هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرز العمل د کوربا یا مساحل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربا یا مساحل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او پسیمه کې له نورو غواړي چې له دغه هیواد سره د وصولۍ او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مه په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابره کړي.
د راپورونو له مخې طالبان اصرار کوي چې رسمي خبرې دي د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس وي، خو دولت وایي چې که طالبان په دې مسأله ټینګار کوي د دولت او امریکا موافقه دې هم د خبرو اساس وګڼل شي. ظاهرا دا مسأله د دې موضوع د ځنډیدو سبب شوې ده. په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ. اتبجیاو 12 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. پرون په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسېده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کنفرانس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو وغوښتل چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپلو اعلامیو په خپلو کومې بیانیې چې وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لورې وي په واضح ډول دغه جګړې په اکتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي چې د نورو اسلامي هیوادو له علماو سره یې دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپله نظر په دې هکله څرګند کړی ده.
په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده. د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دیني عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګ وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیره پنځ شنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه. هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دیني عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دیني عالمانو د لړم پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او ویې ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د جلال آباد شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د اوسنۍ رادیو د خبریال سهر ګل امیرزی راپور واوري.
په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاریان د دغه ښار د نامنې له کبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې په رڼا ورځ پکې خلک ویشتل کیږي، هدفي وژنې پکې ترسره کیږي، غله پکې خپلې غلاګانې کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو په نه ترسره کېدو باندې دوی په ځایي اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سې پیښو ته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه ښیي چې که ځایي امنیتي چارواکي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هغه هڅې لا جدي نه کړي، نو د دې اندېښنه شته چې په ښار کې به دغه سې پیښې لا ډېرې شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګنده چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د دوی کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړه چا په غاړه اخیستې ده. همدارز تیر ونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغې کې یوه زنانه وه چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلې ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بانګي څخه کندوز ته کډه شویو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین نور حاضر کوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده. دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه غیر
مسؤول امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سره ټوپکیانو د خپلو سرو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. خبرونې په پیل کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکا د نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادداشت ته اشاره کړې چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ولېږه. میلر لیکلي، موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنګېږو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو راپاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د ترامپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستان پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پای ته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی ویکوای چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړي وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو د بریټ کړی وي. د خبرونې د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي له راپور ورکولو منع کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، په فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته له دې چې مظاهره چانو خندونه ودرول او شیندون کې وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې وشکي بهیون کې غاز وکارول. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیسو افسران د چیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوی حق محدودوي. د افغانستان رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات صالح محمد صالح ابروی.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتی قانون د فسخه کیدو غوښتنه وکړه چې لمخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوی حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزی میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنجشنبه خپره سوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیرې سیشن به د پولیسو د ظلمونو بل ویډیو هم خبره شوې و چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلرویشتمه ماده مخکې تصویب شوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې شوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به ستاسې رالېږلې پیغامونه هم ولولم، خو اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې یو 18 کلن زلمی په افغانستان کې د سولې په هیله کوترې ساتي. دی وایي اورېدلی و چې کوتره د سولې سمبول ده، نو مینه یې ورسره پیدا شوه. د دې موضوع په اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا کوترې د غزنی د دریم پلان سیمې په یو زاړه او خټین کور کې حشمت الله ساتلې دي چې وخت نا وخت پورته کیږي او د غزنی پر شینکي اسمان دورې کوي. حشمت الله 3 کلن دی او په غزنی کې له روانو جګړو او نامنیو سره یو ځای رالوی سوی. د نوموړي شاوخوا 60 ساتلې کوترې ډیری سپینه او شنه رنګونه لري. حشمت الله وایي کلونه وړاندې په کتابونو کې لوستي او له خلکو یې اورېدلی و چې کوتره د سولې سمبول دی. له دې سمبول سره یې مینه پیدا شوه او اوس یې پالي. حشمت الله وایي سلګونه کوترې په دې تمه تر لاس کښته پورته کړې دي چې سوله به راسي، خو نه سوله راغلې او نه هم کوترې پرېښودلی سي.
زه 12 کلن وم چې شوق مې راغی په کوتره باندې تر اوسه یې ساتم. وجه یې د دل خاطره و چې د سولې یو سمبول دی، هغه لپاره شوق مې درلوده. خو د سولې له خاطره چې ټول وویل چې سولې رو هغه لپاره لري، زه د دل خاطره شوق مې راغی په کوتره باندې.
حشمت الله که خپلې ساتلې کوترې د سولې سمبول یادوي، خو د غزنی ځینې ځوانان په خپله حشمت الله هم د سولې سمبول شي. دوی د حشمت الله ارمان سپېڅلی او د ستایلو وړ بولي. نسیم سوداګر ټولنیز فعال ځوان دی.
حشمت الله له دې امله چې ګویا خلکو ورته ویلي او یا یو ځای لوست چې کوتره سولې سمبول ده، مینه ورسره پیدا شوې. دی د سولې پرمان له تیرو اتو کلو څخه کوترې ساتي او پالي. دا د افغانانو تلوسه ده، دا له سولې سره د خلکو مینه او لیوالتیا ده. افغانان په حقیقت کې سولې ته تږي او لیواله دي. سوله غواړي، له جګړو کرکه کوي. حشمت الله په خپله د سولې سمبول دی.
په غزنی کې روانه جګړه او نامنی تر حشمت الله مشره ده او د هغه ژوند یې په بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. هغه د همدې جګړو له کبله ښوونځی نه دی بشپړ کړی، اقتصاد یې ځپلی، د شکار روزګار شرایط یې ترې اخیستي او اوس په ورځنۍ مزدوري پسې دی. خو هغه وایي ناهیلی نه دی او باور لري چې یوه ورځ به د غزنی آسمان د بارودو مردکیو څخه پاک او یوازې د ده د کوترو په څیر د سولې او امن کوترې به پکې الوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولی دي.
موفد قاسم ځواک له هلمنده. که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسې کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه اوس کولی شي هرې ډلې ته ماته ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي، ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره: طالبان او حکومت باید اختلافي ټکي پرېږدي او د سولې د راتګ لپاره کار وکوي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکلي: په دې وروستیو څو ورځو کې د لغمان د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هیله ده چې حکومت توجه وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادعلي څخه لیکي: څه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، له هغه وخته راهیسې افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلی. جنګ ورځ په ورځ زیاتېږي.
له کندهار څخه عبدالغفور فریاد لیکي پولیس په طالبانو کې داسې کسان په جنگ کې نیولې چې حتی لمونځ او کلمه نه دزده. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی: زه هیله لرم چې دولت او طالبان بالاخره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي او اوسنی خنډ پای ته ورسي. عبدالحد احد لیکلی دی چې زما په نظر طالبان باید په دې اصرار ونه کړي چې د خبرو اساس د امریکا او طالبانو موافقه شي، او دولت هم په دې ټینګار نه کوي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت موافقه دی د خبرو اساس وي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي دا خبره آزادي راډیو ته وکړه. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشریزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې باید افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. د روسیې پولیسو تر یو میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا وایرس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولودومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان یې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین ور برابر شو. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر دیارلس نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړي خولۍ ورکړې. زموږ اخلاق آزادي راډیو او رید آزادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه سپه اوري. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته واورو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی، یو ځل بیا غزنی ته ځو. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیت کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور لري.
په غزنی کې د افغانۍ سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکټو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغانۍ سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبه په ورځ د نومبر میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډکېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال جریان کې 1150 کورنیو سره مرسته کړې ده، او اکثریت هغه خلک دي چې بیا سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وپات سوي وي، لهغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوې وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده، تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګولولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یې وکړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورئ په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارنه او بې غیرته بولي. خو ګولولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا به ورسره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغسې یوه ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله داخ کاری چې ژر عکس العمل وخی، خدا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه باد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک دزان نه خو بعد کپ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ول ځوانان زغم نه لري، په خوانیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. موږ کوی سو ماشومانو ته له دوه کلنۍ نه وروسته مرزده کړو چې ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سی مخته وبو ورشین دی.
یو خبره چې گی هغه دا چې مثال په خوانځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغه سی پروګرامونه نشته چې هغه مباحثي وي، مناظره وي، هلته نقد وشي، یو خپل خبره وکي، بلې واوري، ولو کاغه د نظر مخالفه هم وي. دوی چې کله راضی بهر هم نو داسې فکر لري چې غنی داز کوم خبره کوم دا حق خبره ده او نور به دا خبره ومني.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په شکل لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نیزده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نیزده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې خو مریض نه مکنه زه خو یو سالم انسان ما جنگ نکوم غصه نکوم زغم لرمه تحمل لرمه همدلی کومه خلار چه سنجومه کله چې موټر ټکر سی ډریوران برکات سی او بلوهی دوی په واز دیتې یواز ورکشاپ ته تللی وای یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای دوی مجبور شفانی ته ملرسی دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای سوی اوس باید خپل غوګ د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی دا ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی دغه دی وسنجي ما تر خلک به غیرت وای خو د ماسترګه در صدمه نه رسیدي ما تر خلک به همت وای زه خو مجبور مریض نه يم و دی وای خلک او بل زه خو دی دی چا ته غیرتی وهلو دی نه غیرتی وهلو لپاره د دنیا ته نه راغله زه به د سالم ژوند او زندگی وکم
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګ خبرونه تر بلې اونې خو وخت ولري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د حقیقت صدای پروګرام د دې ونې بحث مو په هلمند کې د وجلسوي خبريال الیاس دایی د قتل سرنګواله ته ځانګړی کړی په دې اړه ازادي رادیو د الیاس دایی لورور مزمل شکری سره د هغې قضیه د سرنګواله په اړه مرکه کړې ده لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله
دایی صاحب ټول عمر د سار د خواسه سار بسو شپه به تیره شوله د سار د خوابه عموما زه به سار وختي چې نسلم د هم وختي چې نسې خو خپل پوټا کې وکړه کله نو زه به پیتاوی ته راوتلم بیا به ما چا به ما د کړی وي بیا به د ما ته درکل کین قتل چې دی ناسې کنه دی بیا زه چې بناستم راوتې بس ما د بچا به هر سار یو دی خوړلې بل اخره دغه سار هم دغه شو خزمای ورور په چانجیر کې اوسې دی او تر شهید دایي صاحب مشر وو هغه به دې سار یو ورځ مخ کې چې دی سی ویزي یو ورځ مخ کې د تزانګو چې د کور څخه د نشان چالته ترکاری او شان کرل سی و د کرلی و ورته چې دا شان راو په کور کې اچار د کوم شکر خپل د ماجیرو ډاک دی او موږ خپل ماجرسوم د نادالې څخه ماجرسې و نو چې دا شان د په کور کې اچار نو دا شان راو در سره تار راته نو هغه چې ډیر وخت یې غز ما ورورم ډیر وخت را ورسېدې نو بیا ترکشن سره چای چم سره وخړې از ما مشرور بیا د مور سره ولز د مور سره وینم د مور سره ناس بیا دا وخت دایي صاحب شهید ولاس ولز دم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته زمو د جرنالستان دفتر ته پر لاس به جره دې او باندې سره کو مور سید از ما ورور چراغلو د نادالي څخه اغه خوم دغه د ځوانانو او اړیکو اسباداتو په دفتر کې چې پیتاتو کلچر پر تړاو لري د دې سره کار کوي اغه راغلی وزدا زرین زاکوم دغه د پیتاتو کلچر ریاست رئیس ورته دایي ته ویلو چې دا موږ د زنګو چې راځي زرین زاکي لای سره باندې دي او مشکلات دي نو د دې په خاطر بیا اغه زری تراغه د دایي صاحب ورتل چې د دایي صاحب ټول چې زه هم د سرزم زکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتوري اسات په وی ودانه کې د سر په تاکو نه تر جلا دي نو دوی ووتل موټر ته وخت زده لیدا تا او ځای باندې ناشم د لسای می خوړل چې دابسو درابسو ما خپل خپل د سترګو باندې د دای صاحب یو تور بکساو هغه مې ول د سپاواس وا په کور کې ټول حالت د حالت داسې و چې ټول چې راکړ د کور کسانو په دې بېږي چې دا بلګنه او تاسو دې دا ایسا موټر انفورماتي رول دا ایسا معلومات یو کتاب چې کور ته هوتم اتاش دا دا یو شل متر ډیر شل متر دا چې 30 متر باندې 20 متر باندې دا کور ته غدی وتل او ترته مې خوړې مې د په دکان کې ولته چې راځل چې دا ایسا موټر مین پټاو شو کله چې زه داخلي زم ما سیمه ته زما غرور چې دا څنګه راغله او تر شهید دای صاحب مشرو هغه د موټر شاته ولاره د موټر د شا پر دقیق باندې لا سونی شو ګنګ سی مخه سوي ریشتان سوي تک تو داسي ما دې سره وکړه چې اداي صاحب د ور سره و بس کله چې زه هغه ته ورسیدم لاندې ماشين وره خسته دي هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړ خپل کل به کړو د میراوخ شي هغه کل به دروازه مات کړي د دې په دې حالت کې ژوند دی او ما چې د جسم دغه د بدن ته وکړل د بدن ټول تخریب شو چې په دې څه تخریب شو دا د نس دغه کلمی راوتلی وی بیا زړه می ول دې پارچې ډیره په زړه کې خولې لا زړه غرجې په دې خوشاله وم چې ژوندې به تر دغه به ورسوم تر امرجنسی به ورسوم کله چې ما دې د پوتګې بغیز کړم کې دا یو ډیر درون حالت دی ځکه چې ما خبره ورسوم زړه تک دی ډیر درون حالت دی چې ګورم بغیز کو چې دا سره ته وکړل ماته نور خبرې و دغه نه دې کړی راته دا سره ته وکړل یو لو ساه وښده بس دا غاز ما غد فلم پر کم نه غو فلم کې فلم الکسی مرکیز بیا پر سر غو ناس را کاش ما پر د سترګو راس پر د مخ ولاس را تیر کی بس هغه سترګې پټ سولې بس دا بیا مې دلته مې چې غو ول چې پته یو موټر را ولي خله خود دې څخه ځکه موټر دې صحیح ته جر نه را ولي چې څوک نه دې کې چې پر چا ته مې ونه چې ځکه دلته ډیر دا چې دونه دې کلار سوي دې چې یو یو چې اودنه سوي بل هم مو چې بعد خلک مرجو د پښې ډیر دي نو خلک دې ته څنګه شکوي دا مو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دایسا بندوالو موټر راوځ غلوې بیا مو دې امرجنسي ته انتقال کړ او چې ځا امرجنسي ته وغوښتلم د دې د سره یو ځای داخل شو امرجنسي ته ما چې ولې انتظار ته موږ دې ګور چې ژوندې لیکن ځکه ما ته په دا حالت معلوم چې دې مور نه ژوندې هغه مو دې انتقال کړي هغه بل ورمن د چای او مغیر پر مشکل باندې انتقال کوي مې د دې انتقال کړو ځکه چې د پکا شختو ما تنول مستولات ته سره چې څه ژوند دی دې انتقال کوم د کار ته دی د خنونو نه ژوند کیږي
خو شکری صاحب کله چې دغه فکر رامنځته سول تاسو سره په دغه غم شریکي کې همدارنګ په جنازي مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته
زموږ سره د لیوا نه پېژن هدایت الله رسولي په نامه دی هغه د دای سر ډیر نږدې ملګری وو اغه د تر ډیر مرسته وکړه د دای صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس همداسې نور د رئیسانو چې موږ سره ګډون وکړي د رادیو تلویزیون امیر همداسې د والی صاحب مطبوعاتي چارو کې کاس چې هغه زاهد احمد عطل نومې دی اغه ډیر کسانو حتی ما د څه فکر کوي
شکری صاحب چې دا مراسم خلاصوي دي د دای صاحب لمرګ نه څو ورځې تیریږي تهونی تیریږي تر اوسه پورې اغه دولت په دې برخه کې سیډنې کړې دي تاسو ته سویل دي
دولت مست داس کسان مرتي کوي چې اغه موږ کورنۍ موږ په دکور غړي دي ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي نه په کور کې وډونه هم پر پټي باندې د پټي پرويش باندې جنجال کوي او داغه یو دبل مرګ نه دي سره پرځونه یو دبل مرګ نه کی دولت مست د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ واحد هم نه لري مست په اول ورځ کې راتل چې دا کسان دي موږ ورته وویل چې موږ داسې سره په کار دي حتی چې د دایي وروري چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي هغه شخص نه په کار دي موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسو د خپل د شیر تړول د پاره چې شیر دا مسله او دا فشارونه چې پرته کې موجود دي دا جرحال سي ته موږ ته دا سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي بل په بل جرم بندي چې موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی دا خلک موږ ټول چې موږ نه دي په کار موږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار کړی دی اصلي منبم په کار دی چې چا د خپل
و چې دوی دا کې چې دا کسان په کې ښکیل دي دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دا کسان څو خي
دوی ثبوتونه هیڅ ثبوت نه لري ځکه د دې د چا څخه معلومات لا څکري داس کسان څنګه نږدې یو څوک یو یو ځای د رکرې دای سره بچا سره مشکل درو دي ما دا کا زمند ز په داس سره ولرم چې کا په هیڅ وخت دا تاسو دې روان نه کیږي ځکه موږ هم پیغام یو ژوند مو سره کړي گزارم کړي دا د دانه د چې موږ سره خواب دي نو یو د بل په مرګ پسی ځکه موږ ټول عمر په خوشحالي کې سره یو ځای یو په غم کې سره یو ځای یو مګم دولت موږ ته داس ځان په دغه کې چې تا سیز د کور کسان دی سیز د فامیل کسان دی څوک دی شخصي د داسې د ایسا مر دوی شخصي دغه ته وي خو حتی د شخصي دغه نه دی د هغه ته بیل بیل تاسو کې
جریان کې شکرې سبب کله چې یو کورنۍ څوک ملسي هغه کورنۍ خوم ځان سره یو یو شک او ګمان لري د تاسو شک او ګمان په چا باندې ده
هر څوک یو شک لري پر هر چا ګمان لري مګم مول خپل زموږ د کورنۍ پر کسانو زموږ د ماحول پر کسانو موږ په شک نه لرو ځکه موږ په اثبات موږ رسیدلې دي موږ ته پر خوشاله کم په اثبات رسیدلې موږ په غم کم په اثبات رسیدلې موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پر اړوند دي موږ په هغه چا شک نه لرو موږ یوازې دا غا قاتل غواړو چې هغه موږ د ثبوت او د شواهد سره وړاندې داسې نه چې ماته خیاط ګیري چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه دایي صاحب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلې وي یا دایي صاحب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي چې موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان مشدر کوي خو موږ ورته وایو چې موږ تصفیح شته هغه پوره دلایلو او د پوره ثبوت سره هغه کس مشته دغه
معرفیت دای صاحب له دې نه مخکې هم ګواښل کېده نو هغه ګواښ ته په کتلو باندې شکم په چا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دننه کړی دی یا هم ځینې شخصي عقدي دي؟
موږ په خپل زخپل په جانب تر درم چې موږ شخصي عقدا نه لرو ځکه موږ زما پلار به هر وخت درته ول ول زه ژوندې ما موږ تش ماته ست بدینه د پریشه ځکه موږ بدینه درلوده شخصي اقدام د چا سره نه درلوده موږ دا دا د دولت څخه د زما وسپانه د څنګه زه دا نه مغوړی چې دا دولت کرے که طالب کرے خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان دلته مقرر کړي دي معاشات ورکوي دا دولت څخه چې معلومات دي دا سړی څوک دی؟
خیر تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کیږي؟
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نه کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو نه کولای ځکه په واسه نه کې وی هم کدا چې په دوی کې دا نه پوښوي دا که سم په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید یو ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دا هغه قاتلانه د ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړه نه سي ګرځولای نو زما د ور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه برسې کېدای شي دا سره ګیر شي ماته مارې پینې سي ماته یو دی واسه سره مارې پینې سي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سره به د پیسو مقابل کې دریم ورځ درته یلاسي یا به د واسطې په زور برته یلاسي ګرځي دا شان دی نو ځکه موږ دولت څخه توکو نه لرو د دولت څخه موږ غوښتن نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل دا شان چې دی دا په دولت کې موجود
شکر صاحب ډیره زیات مننه کور ودان
خیر خو ژوندې اوسه ډیر مننه
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
هم دا اوس مو راپور تر لاسه کړ چې په غزنی کې و موټر بمی چاودنه شوې ده. د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم دا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی چې جزئیات یې درته ووایي. مهرباني کوي تاثیر صاحب.
ډیر مننه سروان صاحب. نن سهار و بجې او
پنځوس تسکې د غزنی د دریمې امنیتي اړوند په کلایجو سیمه کې د امن نظم ساتنې پر یو کنډکټ پر دې باندې د هموي ټانک واستراندې موټر بم چاودنه شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه پېښې په اړه باندې نه تر جزئیات ورکړي دي او نه د تلفاتو په اړه باندې څه ویلي دي. خو کله چې ما د شپخانې د غزنی د ملکي شپخانې له ډاکټرانو او د هغوی د رئیس سره خبرې وکړې، هغه ویلي چې تر اوسه پورې د دې شپخانې ته د اتو نفرو ټپیان ورسولي دي چې اتو واړه نظامیان دي. په دغه سیمه کې د دیاک ولسوالۍ چې کوم د ولسوالۍ مرکز د هغه هم دلته د لېږ دیاک ولسوالۍ څخه را انتقال شوی ده او په دغه سیمه کې موجود او موقعیت لري.
ډېره مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د چاودنې په باب معلومات راکول. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو پورې دوام کوي. اوس بله خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، باز هم روز همه‌تون خوش.